د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے.
السلام علیکم ران اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د ګل ورځ د کال 2022 ستمبر د میاشتې 12 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمې، افغانستان کې اتو، په واشنگتن ڈی سی کې د اتوار ورځ د شپې 11 نیمې بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زاش په من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرس پاکستان ته د خپل سفر په پای کې ویلي، پاکستان کې د سیلابونو په څیر لوی ماحولیاتي ناورین د دې وړاندې چرته نه ولیدلې. د بلوچستان د ډاکټرانو یو تنظیم ویلي دي چې صبح کې د سیلاب ځپلو سیمو د ناروغیو مخنیوي لپاره که سمدستي ګامونه پورته نه کړی شول نو ویره ده چې ډیر زر به حالات د کنټرول څخه ووځي. او د امریکا صدر جو بایدن د 11 ستمبر د یاد مراسمو ته ویلي دي چې د هغې پیښې 21 کاله وشول، خو دوی هغه پیښه نه ده هیر کړې چې امریکایي وګړي د وور په لمبو کې ایره ایره شول. او وایي دا نه یوازې د یادونې ورځ ده، بلکې د کلکې ارادې ورځ ده چې د امریکا د ګټو لپاره به ودرېږي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرس پاکستان ته د خپل سفر په پای کې ویلي، پاکستان کې د سیلابونو په څیر لوی ماحولیاتي ناورین د دې وړاندې چرته نه ولیدلې. د ستمبر میاشتې د 9 نه تر 11 نیټې پورې خپل دغه سفر په پای کې هغلی ګوتیرس په ټویټر دا خبره کړې ده. د ویلي دي چې د تودوخې د کچې پورته کېدو په سبب یو شمېر هیوادونو کې خلق د ستوندو سره مخ دي. د ویلي دي چې ماحولیاتي بدلون یو نړیوال بحران دی او نړیوال غبرګون ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي مشر د وزیر اعظم شهباز شریف او خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری سره د بلوچستان او سند سیلاب ځپلو سیمو هوایي جایزه واخیسته او په کمپونو کې یې د سیلاب ځپلو سره لیده کاته وکړل. د خپل سفر کې نړۍ باندې غږ وکړ چې پاکستان سره د سیلاب له کبله اوښتو زیانونو په لړ کې مرستې وکړي. د خپل سفر په وخت کې د وویل چې ډیر زر به د پاکستان لپاره د مالی کومک رسمي غوښتنه هم د نړۍ څخه وکړي. هغه له ګوتیرس ویلي دي چې باید هغه پرمختللي هیوادونه چې د پاکستان سره کومک وکړي د کومو د کارخانو نه چې د کاربن او نورو ګیسونو بے کچه زیات اخراج کیږي او لکبل یې ماحولیاتي بدلون رامنځته کیږي. د ویلي دي چې دغه ګیسونو په اخراج کې د پاکستان برخه ډیره کمه ده. د پاکستان د قدرتي افتونو په وخت د نظم ادارې NDMA تر مخه د جون میاشتې راهسې د پشکال بارانونو او سیلابونو لکبله د 1400 نوي پورې خلکو ژوند لاسه ورکړی دی. د پاکستان حکومت وایي چې د سیلابونو لکبله یې هیواد ته د لس ارب ډالرو تاوان اوخته. د نړیوالو مرستو په مټ کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو او ادارو لخوا پاکستان ته د امدادي سامانونو او بیاو پورې جازونه رسیدلی دي. بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیه لخوا په نصیر آباد ډیویژن کې لڅختو بارانونو او سیلابونو وروستو ډاکټرانو ویډیا طبي کیمپ لګولې وو. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیه مرستیال مشر ډاکټر بهار شاه ویلي چې د نصیر آباد ډیویژن مختلفو تحصیلونو کې د سیلاب له سبب وضع ډیره خرابه ده. د ویر سرګن کلا چې په نصیر آباد ډیویژن کې د وبا د خپرېدو خطر ده. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیه مشر حکومت ته خبرداري ورکړه چې په نصیر آباد ډیویژن کې د ملیریا ناروغي خپره شوی او په لس ورځو کې وضعیت نور هم خطرناک حالت ته تللې شي او په راتلونکو لس ورځو کې د ملیریا د پیښو شمیره خطرناک کچې ته لوړېدې شي چې بیا یې کنټرول د صوبایي حکومت لپاره به هم ګران وي. دوی وایي چې د سیلاب ځپلو لپاره د سپا اوبو خوراک ترڅنګ د ملیریا ناروغۍ نه بچ کولو لپاره د سپرې مچردانیو او درو درملو حاجت دی. د کوټې د سنډیمن روغتون وایان وسیم بیگ ویلي دي چې وزیر اعلی او د بلوچستان د روغتیا څانګې د دې خبر نوټس اخیستی او نصیر آباد ته 43 نورې د ډاکټرانو ډلې لیږل شوې دي. د قدرتي اپتونو په وخت د نظم اداره وایي چې نصیر آباد، جعفر آباد، اوستم آمد، جلمکسی، هاب او لسبیلا له سیلاب څخه تر ټولو زیات اغیزمنه ضلع دي. د بلوچستان حکومت وایي چې د سیلابونو له کبله دغه صوبه کې د مړو شمېره 270 ته رسېدلې، 115,000 کورونو ته زیان رسېدلی چې پکې 15 په بشپړه توګه تباه شوي دي. د امریکا صدر جو بایدن د 11 ستمبر د یاد مراسمو ته ویلي دي چې د هغې پیښې 21 کاله وشول، خو دوی هغه پیښه نه ده هیره کړې چې امریکایي وګړي د وور په لمبو کې ایره ایره شول. وایي دا نه یوازې د یادونې ورځ ده، بلکې د کلکې ارادې ورځ ده چې د امریکا د ګټو لپاره به ودرېږي. بایدن واشنگتن ته نږدې په پینټاګان کې په خپله وینا کې 11 ستمبر د امریکې د تاریخ توره ورځ وبلله او وایي چې نور خلک به یې د ترهګرو په لاس نه وژل کیږي. ولسمشر بایدن وایي چې په ترهګرو پسې به د زوزخ تر دروازو پورې ځي او نور به د دې وړ نوي چې فعالیت وکړي. صدر بایدن ویل دې کار لس کلونه واخیستل چې اوسامه بن لادن پیدا کړي او یې وژني او تقریبا یوه میاشت مخکې یې د القاعده بل مشر ایمن الزواهری هم وواجه او نور هغه نشي کوله چې امریکایي وګړو او د امریکای ګټو ته خطر پیښړي. وایي چې کترخګر هر ځای وی او د امریکا ګټو ته خطر پیښي، دوی به په ختمولو کې هیڅ ځند او زړه نازړه توب نه کوي. صدر بایدن وویل چې دای ځمواري او فرض دی چې د امریکای جمهوریت وساتي، او وایي ترخګر نشي کوله د دوی په وړاندې وجنګيږي. صدر بایدن سهار شاوخوا 8:30 بجې تیر ورځ لسپینې ماڼۍ پینټاګان ته لاړ، او شاوخوا 9 بجې د ستمبر 11 د پیښې د 21 کلیزې مراسمو په باران کې یې پیل وکړ. هغه لومړی په هغه پیښه کې د وژل شوو کسانو په یاد ګلونو د صدر وړولو مراسم ترسره کړل، او وروسته ټول خلک د هغوی په درناوي کې څو شېبې غلي پاتې شول. د 2001 کال د ستمبر په 11 څلور تجارتي الوتکې تختول شوې یا هایجیک کړې شوې وې چې دوی د نیویارک له تجارتي مرکز سره وجنګول شوې. یوه د پینټاګان په ودانۍ او څلورم الوتکه د پنسلوینیا په یوه ګراوند کې پریوتا.
د وایس اف امریکا دیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د سهارنۍ خبرونو لومړی نیم ساعت خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتيرس د سپتمبر د 8 نه تر د 11 نیټې پورې پاکستان کې وو. خپل د سفر په پای کې یو ځل بیا د ماحولیاتي بدلونونو په نتیجه کې د سیلابونو او بارانونو لکبله د زیانمن شوی پاکستان لپاره د مرستو غوښتنه کړې، او ویلي دي چې په پاکستان کې د سیلابونو په سیر لوی ماحولیاتي ناورین د چرتنو کتلې. په پاکستان کې د قدرتۍ تونو په وخت د نظم ادارې یا ان ډی ایم ای د شمارش بیرو تر مخه د جون میاشتې راهسي روانو بارانونو او سیلابونو لکبله په پاکستان کې 1490 کسان مړه شوي دي، او 2200 څخه زیات ژوبل شوي هم دي، او دی وای چې 3.3 میلیونو څخه زیات خلک د دغه سیلابونو څخه اغیزمند شوي دي. د ډیو رادیو خبريال ربیع پیر نور تفصیل د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
بلاول پټو سرداري سرحد سند او بلوچستان د سیلاب سپولو سیمو هوایي سروې وکړه، او د سیلاب ځپلو د کیمپونو سفر یې هم وکړی. په سکر کې د دستوري سره وینا کې د ملګرو ملتونو عمومي مشر وویل پرمختللي هیوادونه نړیوال مالیاتي ادارو په ګډه خورا کلیدي رول لري، ځکه چې پاکستان نن د دې بحران څخه د وتلو دپاره پراخ مالی مرستې ته اړتیا لري. دوی پاکستان ته د راتګ سمدستي وروسته هم د نړیوالې ورورلوی څخه د دغه سیلاب ځپلو دپاره د مرستې غوښتنه کړې وه، او ویلي وی د انصاف خبره دا ده چې هغه هیوادونه مخته راسي او د پاکستان مرسته وکړي چې ماحولیاتي بدلون کې زیاته برخه لري، ولې چې د پاکستان خپله برخه په ماحولیاتي بدلون کې ډیره کمه ده، خو په هغه هیوادونو کې دی چې اغیز پرې ډیر زیات دی. د ملګرو ملتونو د مشر له اړخه دغه غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان د حکومتي چارواکو تر مخه د هیواد دریمه برخه تر اوبو لاندې ده. د پاکستان د قدرتي آفاتو د انتظام ادارې ان ډی ایم ای د شمیرو تر مخه د جون د میاشتې راهیسې په بارانونو، سیلابونو او بېلابېلو پیښو کې تر اوسه لږ تر لږ 1496 کسان مړه شوي او 2200 څخه زیات ټپیان شوي دي. د خبرو سوو شمیرو تر مخه سند ته تر ټولو زیات زیان رسېدلی. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه ویلي چې د صوبې د سیلاب ځپلو سیمو څخه د اوبو په ویستلو کې به له 3 څخه تر 6 میاشتو پورې وخت لګي. د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال تر مخه د دغه سیلابونو څخه د 3.3 میلیونه څخه زیات خلک اغیزمن شوي دي. هیواد ته د 3 بلیونو ډالرو زیان رسېدلی چې له سببه د اقتصادي ودې په کچه کې 3% کمیر هتلی سی. ملګرو ملتونو د دې څخه وړاندې پاکستان د سیلاب ځپلو د مرستو دپاره د 1.6 میلیونو ډالرو اعلان کړی و. د دې تر څنګ امریکا هم د پاکستان سره د سیلاب ځپلو د مرستو دپاره د 1.3 میلیونو ډالرو څخه زیات د مرستو اعلان کړی دی. د پاکستان د بهرنو چارو د وزارت تر مخه د ملګرو هیوادونو امریکا، متحده عرب امارات، چین، فرانس، اردن، ترکیه، قطر، ترکمنستان، یونیسف، یو این ایچ سی آر، ازبکستان او د صحت نړیوال پروګرام لخوا تر وسه پورې د بشري مرستو او یا الوتکې پاکستان ته را رسیدلې دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د ډیو رادیو نیم ساعت خبری خپرونه ته غوږی. بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې لخوا په نصیر آباد ډیویژن کې له سختو بارانونو او سیلابونو وروسته ډاکټرانو ویړیا طبي کیمپ لګولې. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې مرستیال مشر ویلي دي چې د نصیر آباد ډیویژن مختلفو تحصیلونو کې د سیلاب له سببه وضع ډیره خراب ده او ویره ده چې دغه ډیویژن کې په وخت د حکومت لخوا مرستې خلکو ته ونه رسول شوي نو حالات د کنټرول څخه وتی شي. د ډیورډي خبريال حمید سمسور په دغه د کوټې څخه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د قدرتي آفاتو پر وخت باندې انتظامی اداره پروینسل ډیزاستر مینیجمنت وی چې په سیلاب ځپلو سیمو کې درو نورو ټپیانو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي چې اوس په ټوله صوبه کې د سیلابونو له سببه ځخه د مړو شمیره و 200 ته رسیدلې ده. خو بل لور ته بیا د صوبې په لورو پرتو سیمو کې سیلاب ځپلي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی د مرستو په تمه باندې ناست دي. وی او ای ډی وته په دې باب وایي.
لاری درې طرف لاری بند دي. پی ڈی ایم ای ټیمان او بقای کم تنظیمونه چې دي یو تنظیم تر اوسه پورې نه دی راغلی. نه در نه عوام سره کومک کړی دی، نه د غسر کومک کړی دی. بالکل هر نه چې دی یو لوارس قسم شارزین جوړ شوی دی. لاری بند دي، مریضان پر تکلیف دي، ګاډیانې په لارې کې پساو دي.
پی ڈی ایم ای وایي په ټوله بلوچستان کې د لوی لارو 22 پلونه هم اوبو وړي دي چې له سوابه خلک د تګ راتګ له مشکلاتو سره هم مخامخ دي. د پیډمی په خبره چې دوی اوس له نورو صوبو سره لوی لارې د کشنی ټراپیک لپاره خلاصې کړې دي. د نصیر آباد ډیویژن په صوبتپور، جیل مکسین، جعفر آباد، ډیره مراد جمالی او په شاوخوا سیمو کې اوبه ولاړې دي. خلک له ګرمۍ څخه هم ډیر په سخت تکلیف کې دي. صوبایي حکومت وایي چې دلته ټول ټال و 1,15,000 کورونو ته زیان رسیدلی دی. 15,000 کورونه په بشپړ اوبو وړي دي. دوی اوس تشنه اسمان لاندې ناست دي او دوی ته د خیمو ډېره سخته اړتیا ده. پروینشل ډیزاستر مینیجمنت وایي چې د دوی د بلوچستان په 15 ضلعو کې له خلکو سره د مرستې لپاره کارونه روان دي. دوی تر اوسه پورې 100,000 کسانو ته خوراکي مواد او نور توکي ورکړي دي و 1,03,000 کورنۍ ته د یوې میاشتې لپاره راشن ورکړی دی. صوبایي حکومت وایي چې 15,000 څاروي هم دلته اوبه وړي دي. د بلوچستان د قدرتي آفاتو د مخنیوي اداره وایي د ځپل شویو سیمو د بیا رغونې لپاره 220 روپۍ ته اړتیا ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د وی او ای ډیوا خپرونه دوام لري. زموږ سره ملګري اوسئ.
د امریکا صدر جو بایدن د 11 سپتمبر د یاد مراسمو ته وینا کې ویلي دي چې د هغې پیښې 21 کاله وشول خو دوی هغه پیښه نه ده هېره کړې چې امریکایي وګړي د وور په لمبو کې ایره ایره شول. وایي دا نه یوازې د یادونې ورځ ده، بلکې د کلکې ارادې ورځ ده چې د امریکا د ګټو لپاره به ودرېږي. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
په په امریکا کې د 11 ستمبر د بیسارې پیښې 20مه کلیزه په داسې وخت ولمنځل شو چې په هغه پیښه کې د لاس لرلو په تور د القاعده ډلې دواړه مشران وژل شوي دي. ولسمشر جو بایدن واشنگتن ته نږدې په پینټاګان کې په خپل وینا کې 11 ستمبر د امریکا د تاریخ تور ورځ وبلله او وایي نور خلک به د ترهګرو په لاس نه وژل کیږي. ولسمشر جو بایدن وایي په ترهګرو پسې به د دوزخ تر دروازې پورې ځي او نور به د دې وړ نه وي چې فعالیت وکړي. هغه وایي له 11 ستمبر وروسته په لکونو امریکایي پوځیانو په عراق، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ترهګرو د پناه ځایونو په خلاف مبارزه وکړه چې امریکایي وګړي وژغوري. صدر جو بایدن وویل دې کار لس کلونه واخیستل چې اسامه بن لادن پیدا کړي او وی وژني او تقریبا یوه میاشت مخکې د القاعده بل مشر ایمان الزواهری هم وواژه او نور هغه نسی کولای چې امریکایي وګړو او د امریکایي ګټو ته خطر پیښ کړي. ښاغلی جو بایدن وویل که ترهګر هر ځای وي او د امریکایي ګټو ته خطر پیښوي دوی به په ختمولو کې هیڅ ځنډ او زړه نازړتوب ونه کړي. صدر جو بایدن وویل دا یې ذمواري او فرض دی چې د امریکایي جمهوریت وساتي او وای ترهګر نسی کولای د دوی په وړاندې وجنګیږي. صدر جو بایدن شاوخوا سهار 8 بجې له سپینې ماڼۍ پینټاګان ته لاړ او په هغه پیښه کې د وژل شویو کسانو په یاد یې د ګلونو د څادر غوړولو مراسم ترسره کړل. وروسته ټول خلک د هغوی په درناوي کې څو شېبې غلي پاتې شول او بیا د هغو ټولو 144 کسانو نمونه یو په یو واخیستل شول چې په هغه پیښه کې وژل شوي وو. بل لور ته مرستیال ولسمشره کاملا هیرس او د هغې خاوند ډوګ مهوف نیویارک ته تللی او هلته پر نېشنل میموریال باندې د 11 ستمبر د 20مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. د 2001 میلادي کال د ستمبر پر 11مه څلور تجارتي الوتکې تښتول شوې یا هایجیک شوې وې چې دوی د نیویارک له تجارتي مرکز سره وجنګول شوې. یوه د پینټاګان په ودانۍ کې او څلورم الوتکه د پنسلوینیا په یوه کرونده کې غورځول شوې وه. د صدر جو بایدن په وینا 20 کال وروسته چې څه نه دي بدل شوي هغه د امریکې کردار دی چې وایي ترهګرو فکر کاوه د 11 ستمبر په پیښه کې د امریکې کردار په وژلو کې کامیاب شوي دي. وایي کوم چې په مینه کې د قربانۍ په بخښنه کې سخاوت او د ارادې کلکوالی دی. د دفاع وزیر لوید آسټن او د امریکې د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی هم په دغو مراسمو کې ګډون کړی وو. جنرال مارک میلی وویل د 11 ستمبر په ورځ په واشنگتن، نیویارک او پنسلوینیا کې برید یوازې په دغو الوتکو کې پر عامو خلکو، ښځو او ماشومانو او امریکایي پوځیانو برید نه و، بلکې دا د امریکې پر آزادۍ برید و. مارک میلی وویل ترهګرو فکر کاوه چې امریکا او د امریکې جمهوري ارزښتونه به ختم کړي، خو وایي دوی غلط فکر کړی و. د دفاع وزیر لوید آسټن 11 ستمبر د وحشت ورځ وبلله. ویل امریکایي ځواکونه کال مخکې له افغانستانه ووتل خو د ترهګرو پر فعالیتونو بیا هم نظر دی او د اګست پر 1 د القاعده مشر ایمان الزواهری په کابل کې وواژه. د 11 ستمبر په پیښه کې ټول 2900 تنه وژل شوي وو چې 144 په پینټاګان کې او د څلورمې تیارې د تښتونکو په ګډون 44 کسان د پنسلوینیا په فیلډ کې وژل.
قدرمن اوریدونکو د ډیو راډیو خبرونه ته غوږی. د سیاسي ګوندونو غړو او قومي مشرانو حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په خیبر او خصوصي توګه په تیرا سیمه کې دي امنیت په ځای کړی شي او هدفي وجنو مخنیوی دی وشي. په خیبر سیمه کې تیرو څو ورځو راهیسې د سیاسي ګوندونو غړو او مدني فعالانو لخوا لاریونونه او جرګې ترسره کیږي چې په حکومت فشار سیوا کړی شي او د ترهګرو مخنیوی وکړي. د جرګې نه پس مشرانو دغه خبره په ډاګه کړې ده چې دوی به کله هم د پوځي عملیاتو هرکلی ونه کړي او دغه کار په ضد به غږ اوچتوي. په دغه حق له ډیور راډیو خبریال فرید شینواری د پیښور نه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر باډي سیمې سیاسي ګوندونو غړو او قومي مشرانو د یکشنبې اتوار په ورځ په پیښور کې یوې جرګې را جوړولو نه پس غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت په ځای کړی شي او ورک شوي خلک دې را خلاص کړلی شي. په ترسره شوي جرګه کې دغه غوښتنه په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په خیبر باډي او تیرا سیمه کې هدفي وژنې روانې دي او په ځینې ځایونو کې د ترهګرو فعالیتونه ښکاره شوي دي. د دغې جرګې مشري کوونکی او قانوندان لطیف افریدی وی اووی ډیوه ته وایي په سیمه کې امنیت وځه کولو د پاره به بیا هم دغه ډول غونډې او لاریونونه کیږي.
او دغه خبره دا ده چې الته د میسینګ پرسن یې نه چې روپسی خلک دي دا غوی دی مازه چې هغه فورن دی اخلي شي او ځکه چې څوک کلونه ډېر مده وسو چې هغه ورک دي کنه دا د مزاج یا پرشنونو مخالفت پکې وسو یا پرشنز نه وی کول پکار پکی اپریشن کے بہار نور تباہی کی گی بربادی کی گی خرابی کی گی کہنا دا کم طالبان دی ہوئی پیسفلی پر امن ترکی بند ہو سی
د ستمبر په څلورمه نیټه د خیبر سیاسي ګوندونو غړو او قومي مشرانو په سیمه کې د هدفي وژنو امنیت په ځای کولو او د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوي په لړ کې لاریون راوستلی و. د دې ترڅنګ د خیبر سیمې سیاسي ګوندونو غړو او مدني فعالانو د ستمبر په نهمه په پېښور پریس کلب کې د دوی پر ضد درج کړای شو مقدمو غندنه کړې وه او د ستمبر په یولسمه په پېښور کې یوه بله جرګه راوبلل شوه. د پاکستان مسلم لیگ نماز ګوند د خیبر باړی سیمه غړای عمران پریدای وی او وی ډی و توای په سیمه کې امنیت و د خکاولو د پاره باد وی تل غو چتوی
را خدا شدا چې هغه خو یو تقریبا او پورې زاینه دی خو دلی دی ورته واغی ته په پیدا نو څه ورکړي دی وناګان شي وی دی غیتا چې تاسو دا غیلا کا خالی کړي چې موږ لا کا افریشن وکاو او قدر الکه نتا سونه او تینو بیا ودا شی وی چې ال تر سو کم ولګي او هغه مرشي نه غو مونږ په دشت کردې او په خلکو کې با شو هغه نو اوس لګي دا خلک مختلف مختم او ډیر زیات تشویش ته په خبرو باندې وکړه چې هغه اوس هغه خلک اوس ته دي یعنی دې پورې دې چې لا آی ڈی پیز واپس رسیدلې مې زینو تا
د خیبر سیاسي ګوندونو غړي او قومي مشرانوای په تیرازی نسیمو کې امنیتی ځواک چارواکو د ترهګرو پر ضد عملیات پیل کولو نه پسې ځایي خلکو ته د کورونو خالی کولو امر کړی دی. د خیبر سیمې ډیپټی کمشنر شفاحت د ټیلیفون د لارې وی او وی ډی وته ویلي د امنیتی ځواک پولیس او انتظامیه چارواکي به په ګډه د ترهګرو پر ضد په محدود پیمانه عملیات کوي او د سیپا اکاخیل او کمرخیل سیمې یو سل دوه شکورنۍ به په تیرانو روزینو کې ځای کولای شي. فرید شنواری، وایس آف امریکا، دیوا، پیښور.
د وایس آف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه ته وګیئ. راپورونه وایي چې په پاکستان کې د ښځو او سړو د ویرولو په درشو کې سونو کې غیر معمولی اضافه شوې او په جنسي توګه د ویرولو څخه د تحفظ اړوند وفاقي متصب سیکریټ د دفتر لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی دی چې د تیرو څلورو کلونو دوران د یرولو 15,000 او 8 کیسونه درج شوی دي. د ښځو د حقونو فعالین دا په پاکستان کې د ښځو د حقونو خراب صورتحال سنگینه یادوي. نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیورډیو خبريال ارشد حسین په خپل راپور کې وړاندې کړي.
دا ورځپاڼه ډان د رپورټ تر مخه د وفاقي محتسب د ادارې لخوا د جمعې پر ورځ په صدارتي ماڼۍ کې جاری کړی شوی کلیز رپورټ کې د سرکاري او غیر سرکاري ادارو دننه د ښځو او سړو د یرولو تفصیلات ورکړي شوی. دا رپورټ د ملګرو ملتونو په همکارۍ سره جاری کړی شوی دی. په رپورټ کې ویلي شوی چې د کال 2010 او 2013 میاز موده کې د ښځو او سړو د یرولو سلور اتیا کیسونه درج شوي وو. دغه شان د کال 2013 او 2013 میاز زمانه کې 398 او د کال 2013 او 2022 تر میاز موده کې د درج شوو کیسونو شمیره 8,008 ته رسیدلې چې پکې 3,498 ښځې او 1,310 درج شوي کیسونه د سړو دي. د پاکستان د بشري حقونو د غیر دولتي خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی د شمیرو تر مخه کال 2021 کې د پاکستان دننه د ښځو د غیرت په نوم د وژنو 400 کیسونه په تاڼو کې درج شوي. ښکاره دی وی چې پاکستان کال 2021 کې د ورلد اکنامک فورم په ګلوبل جینډر گیپ انډیکس کې د 156 هیوادونو په قطار کې په 153 نمبر ایښودل شوي. د عورت فاونډیشن ریزیډنټ ډایرکټر شبینا ایاز دی وته وای په پاکستان کې په ځانګړي ډول ښځې د ژوند په هر ډګر کې د سی تیرو او یرولو سره مخ کیږي او زیاتوی چې د وفاقي محتسب د ادارې سره د یرولو درج شوی کیسونه لا اوس هم ډیر کم دي. نوموړی وای په پاکستان کې د کار پزی کې د خزو د یرولو پر ضد قانون کال 2010 کې جوړ شوی وو او په دې قانون کې تر اوسه پورې نه بدلونونه راوستل شوی دي.
یي جو قانون ہے اس طرح سے افیکټیولی ہم اس سے اثر اس کا یا
هغه وای زما په اند د قانون هغه شان اثر نه دی شوی چې د دې مقصد وو او هغه به اثر خلک چې د دې قانون په ضد کې راځي نو هغوی په دې قانون کې هر ځل د خپل خوخي بدلونونه راولي. پاکستان کې لا اوس هم خزي د دویم درجه شهري ګڼل کیږي او هغوی هیڅ حقونه نه لري. د وفاقي محتسب ادارې په دې رپورت کې ویلي شوی چې په ټولو 15,008 کیسونو کې 1,691 کیسونه په سرکاري ادارو کې د کارکونکو سړو او خزو لخوا او 3,319 کیسونه په غیر دولتي ادارو کې د کارکونکو کو خزو او سړو لوري د وفاقي محتسب ادارې ته رپورت شوی. په پاکستان کې د خزو او ماشومانو د حقوقو غیر دولتي تنظیم سستینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې روان کال د جولای په میاشت کې 133 زنانه تښتول شوې او نږدې 9 خزې د غیرت په نوم وجل شوې دي. د بشري حقوقو خپلواک غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی په خوانی مشره او اوسنی غړي زهرا یوسف وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د وفاقي محتسب ادارې دا رپورت ښایي چې په پاکستان کې د داسې کیسونو رپورت کېدل سیوا شوې دي.
انفورسمنٹ اس میں کمزور کافی ہے. بہت سارے ہائی پروفائل مشہور کیسز ہوئے ہیں جن میں عورتوں کو انصاف نہیں ملا ہے.
حقوائی په پاکستان کې د کار په ځای کې په جنسي توګه د ښځو او سړو د يرولو خلاف جوړ شوی قانون باندې سم عمل درآمد نه کیږي او داسې مشهور کیسونه هم رپورت شوی چې پکې ښځو ته انصاف نه دی ورکړی شوی. په دې رپورت کې ویل شوی چې د کار په ځای کې د يرولو 215 کیسونه رپورت شوی، خو ورسره په دې رپورت کې دا دعوه هم شوی چې 4,333 کیسونه د پلټنو بشپړ کېدو وروسته په کامیابۍ سره بند کړی شوی دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداري ورکړی دی چې د دنیا هر سیمه او هر ملک دا وخت د موسمیاتو مسلو سره مخ دی. خو د پتیر ورځو کې د فلپاین په دوره کې په خصوصي توګه دا خبره وکړه چې فلپاین ته دا خطرې د نورو ټولو ملکونو نه زیاتې دي. ښاغلی بلینکن وویل چې فلپاین ته د سمندري طوفانونو، د بې کچه زیاتو بارانونو، درجه حرارت کې د زیاتوالي او د سمندر د سطح د خطو غوندې خطرې پیښې دي. تیر کال فلپاین د صفا توانایۍ د پیدا کولو یوه ډېره زړه پورې منصوبه اعلان کړې ده، یعنی دا چې 2023 نه به د بیا بیا استعمالیدونکو وسیلونه 15% او د کال 2040 نه به 50% صفا توانایي حاصلوي. خاغلی بلینکن وایي چې امریکا د فلپاین د دې منصوبو او په دې کې د ټاکلې شوو مقصدونو ستاینه کوي او موږ فلپاین سره د دې مقصدونو په حاصلولو کې د ټینګ ادریدو نیت کړی دی. د زیاته کا چې د امریکې د تجارت او ترقۍ د ادارې لخوا د مالی امداد ورکولو سره به امریکا او فلپاین په شریکه د سمندر په غاړه د چلیدونکو سرخونه د بجلی د پیدا کولو د منصوبي بنیاد کیږدي. دغه منصوبه به هر کال 3000 میگاواټه صفا توانایي پیدا کوي. دغه توانایي به د 600,000 نه زیاتو کورونو ته د بجلی ورکولو لپاره کافی وي. دا د صفا توانایي د پیداوار په مت کې د امریکې او د فلپاین ترمنځ د لومبۍ شریکه منصوبه ده. امریکې د توانایي پیداواري ملکونو سره فلپاین کې د توانایي د منصوبو د پاره د ټیکو د بولای د لومبي پروګرام مرسته هم کړې ده. د دې ټیکو د ورکېدو نه پس به فلپاین کې د کال 2025 نه د توانایي د بیا بیا استعمالیدونکو وسیلو نه نور 2000 میگاواټه بجلی پیدا کیدل شروع شي. فلپاین په تیر مارچ کې د صفا توانایي د غوښتونکو ملکونو په منصوبه کې شامل شوی دی. دا پروګرام د امریکې د بندوبست لاندې شروع کړی شوی دی او دا هغه ملکونه د صفا توانایي پیدا کوونکو کمپنو سره مخامخ کوي چې د داسې کمپنو په تلاش کې دي. امریکې او فلپاین تیر کال په شریکه د فلپاین د محفوظ توانایي منصوبه شروع کړې ده. د دې منصوبې تر مخه به ټول فلپاین کې د ذاتي مت سرمایه کاری او د نور زیاتې صفا توانایي د پیدا کولو ذریعې په کار راوستی شي. دواړه ملکونه فلپاین کې اټومي توانایي له د ترقۍ ورکولو لپاره هم په شریکه کار کوي او دې مقصد لې اوس خپلو کې د دواړو ملکونو د اټومي ماهرانو ترمنځ د ملګرتیا په جوړولو کې د اسانې پیدا کولو لوزنامه دسخت کړی ده. فلپاین د هند بحر الکاهل د اقتصادي تنظیم د یو بانی غړي ملک په حیث په سیمه کې او دیار لسو ملکونو سره یو ځای شوی دی، کوم چې د صفا توانایي پیدا کول او د خپلو معیشتونو په مضبوطو بنیادونو او درول غواړي. د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن خپل بیان په دې ختم کو چې دا کار ډیر اهم دی او موږ په ګرد فلپاین کې حکومت کې، ذاتی مت کې او اولسی معاشره کې د خپل ملګرو مننه کو چې د خپل ملک د پاره د صفا توانایي پیدا کول مقصد ته خپل ځانونه وقف کړی دي. موږ په شریکه د زهرجنو گیسونو اخراج هم راکمو. موږ یقینا چې په ګرد فلپاین کې د کورونو او د ګوندو د پاره د داسې قابل اعتماد توانایي پیدا کولو کار ته لاس اچولې دي چې هغه به مالی طور د عام وګړي د پاره قابل برداشت وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای.
گران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبری برخه هم په دې ځکه پاتې رسیږي. تاسو نه خلو اجازه.